سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او وجه شوي زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه ده ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه د طالبانو حکومت د حج د سګنې مراسمو لپاره د سړي سر لګښتونو کې چندن اعلان کړ د طالبانو د ارشاد حج وقف سرپرست وزیر مولوي محمد نور ثاقب نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هر حج به د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره نږدې 8.5 لک ډالر پرې کوي ښاغلي ثاقب زیاته کړه چې شیعه حاجیان به 500 ډالر اضافه پیسې ورکوي هغه ډډ وکړی دی چې د حج د مراسمو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي د ده په وینا چې شاوخوا 1.5 لک افغان حاجیانو نیمایي برخه به د آرینا افغان د هوایي دولتي شرکت او پاتې نیمایي به یې د کامیر د خصوصي شرکت په الوتکو کې سعودي عربستان ته واستول شي او بیرته به راستانه کړی شي د طالبان د حکومت سري محکمې نن اعلان کړ چې د فراه ولایتي محکمې د الوتت په قضیه کې یو تن په درو وهلی دی سري محکمې په یو بیان کې ویلي دي چې دې کس ته د 1.5 لک درو او د 6 میاشتو حبس سزا ورکړل شوې ده خدای نه دی ویلي چې آیا دا کس په محضر کې په درو وهل شوی دی او کنه د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو وینا کې چې په روانه اونۍ کې خبره شوه ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به شرعي حدود عملي کړي هغه په خاص ډول د اخلاقي سرغړونو لپاره د سنګسار او په محضر کې د درو وسیله په وسیله د وهلو د حکم پر تطبیق ټینګار کړی و د تاجکستان چارواکو د هغو څلورو کسانو خپلوان چې مسکو ته په یو نږدې سیمه کې د یو کنسرت پر سالون په حمله او د لسګونو کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو ګرویګونو لپاره بیولې دي د دې پیښې په اړه د روسي چارواکو د پراخو څېړنې یوه برخه ده او داسې مهال ترسره کېږي چې نن په دې برید کې چې مسؤلیت داعش اسلامي ډلې ومنه د لاس لرلو په تور اتم تورن کس هم نیول شوی دی
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروگرام دی از فریده سیال پکې د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قربانی یو د 1403 هجری کال لپایلا یوازې تور زیتر شوې دي د دې نوې کال لپایل سره په افغانستان کې نوې تعلیمي کال هم پیل شو ډیر شمیر کسان په ځنګړې توګه ځوانان دیو کال په پای ته رسیدو د یو بل نوې کال په پایل سره ځان ته نوې پلانونه جوړوي او نوې موخې ټاکي خو تاسو چې په افغانستان کې یاستئ په ځنګړې توګه ځوانان هغه کنجونی دي او هغه لکان دي د ځان لپاره مو د نوې کال لپایل سره مخی تاکلی دی آیا داسې څه پلان لري چې په دغه کال کې به څه کارونه ترسره کوي او همدارنګه دغه پلانونه مو په لیکل ډول ځان سره دي کې واځه فکر مو ور باندې کړی دی نن ملمنو ورو همدارنګه له تاسو ځوانانو ورو کولای شي چې خبرونه تاړي کوي او همدارنګه په دې اړه باندې چې تاسو د خپل دغه نوي کال لپاره څه پلانونه ټاکلې دي او تیر کال په اړه مو ځان سره حساب کتاب کړی دی چې د تیر کال لسړونی مو څه وی او په دغه نوي کال کې هغه څه چې مو په تیر کال کې نه دي کړی څومره به یې ترسره کړی د سټډیو شمیرې تاسو ته وایم 00 څلور سو شل دوه ویشت یولس څلور ویشت پنځه سو یو او 00 څلور سو شل دوه ویشت یولس څلور ویشت شپږ سو یو دا زموږ د سټډیو شمیرې دي تاسو کولای شئ چې سټډیو ته زنګ وکړئ او راشئ په دې پروګرام کې موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او په دې اړه وایئ تاسو څه پلان ټاکلی دی خبرونه کې مېلمانه هم را سره شته دی په جرمني کې مشت پخوانی افغان خبریال رحمت الله زیارمل افغان فعال حبیب رحمان توتخیل او د ځوانانو فعال زلمی رحیمی حلیمی په بخنی سره دوی را سره په پروګرام کې دي تاسو ټول قدرمن ستړي مشي په خیر اغلی پروګرام ته فکر کوم چې زموږ مېلمانه موږ سره په پروګرام کې وصل دي حلیمی صاحب وایي چې را سره شته دی حلیمی صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر اغلی که تاسو نوم لري ته په دې پیل وکړی چې د غندوې تعلیمي کال پیل شوی په ټوله کې کوی چې کال پیل شوی دی او د کال پیل دی په افغانستان کې څومره اړتیا ده چې د یو ځوان په توګه باندې ځان سره موږ پلان ولرو او حداقل د غنوې کال چې پیلېږي هغه د تیر کال حساب کتاب له ځان سره وکړو
سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم لومړی ستاسو د رادیو له طریقې څخه د ازادي رادیو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته او په دې هیله چې په افغانستان کې نوې کال ټول ځوانانو ته د ولسراوړو او هیلو څخه ډک کال وسی. دا تاسو باندې مهمه ده چې موږ څنګه کولای شو یو پلان ولرو، او ډېر ځوانان نوې کال ته دا امیدونه لري چې دوی کم اهداف لري یا کم اهداف چې دوی تر اوسه پورې نه دي بشپړ کړي هغه د نوې کال تر له پیل څخه بیا شروع کی یا تر د تیر کال تر ختم پورې هغه خلاص کی. نو په افغانستان کې هغه ځوانان چې دوی غواړي یو ښه راتلونکی ولري، نو دوی اړ دي چې یو منظم په ډیسپلین او پر پلان جوړ ژوند ته مخه کی. دوی باید د نوي کال پیل څخه یو اراده ولري چې د کال تر اخره پورې دوی د لاسته راوړنو څخه ډک ژوند ولري. د دې لپاره مهمه ده چې دوی خپل ټول هغه اهداف چې هغه ډیر اړین دي، مهم دي د دوی په ټول ژوند کې، هغه باید قدم پر قدم تعقیب کړي او د ترلاسه کولو لپاره هیڅکله هم ستړي نشي.
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم. زیرمال صاحب هم سره په خبرونه کې شته. زیرمال صاحب تاسو هم ستړي مشي، مننه دې چې وخت مراکلو پروګرام ته راغلي. که تاسو راته وایي لکه څنګه چې حلیمی صاحب اشاره وکړه چې پلان درلودل او دا چې نوی کال پیل شوی دی حتما باید ځوانان پلان ولري، خو د خبره کول چې پلان درلودل ضرور دی ډیره ساده ده، خو عمل کې بیا چې کله مکینو کتابچو قلم را واخلو په دې فکر وکړو چې خزو به په دې کال کې څه کوم، بیا دا یو څه ستونزمن وي چې موږ یې ولیکو. څنګه دغه د فکر کولو د لیکلو ترمنځ دا فاصله څنګه له منځه وړلای شو تر څو هغه څه چې زموږ ذهن کې دی او غواړو چې ور باندې نوي کال کې کار وکړو هغه په قلم مو ولیکو او ځان سره یو ښه یادښت ولرو دغه نه؟
ډیره زیاته مننه تاسو د خبرونې ټولو ملمنو او درنو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه او ترنخت وایم. ډیره مننه چې موږ مو پختلو. دا ډیره زیاته مهمه خبره ده. اړتیا هم چې ویل آسان دي، مګر د دې جوړول او تطبیق کول ډیره زیاته مهمه خبره ده. زما په نظر باندې نه یوازې ځوانان بلکې ټول انسانان او د هر عمر لرونکو باید د ژوند لپاره یو پلان ولري، او دا پلان د امکاناتو پرانا کې ولیکل شي. دا پلان د هغه امکاناتو پرانا کې چې دوی لري باید په دغه چوکاټ کې راونغړل شي. امکانات او موخه او بیا په پلان کې د دې لیکل او شاملول دا باید سره ډیره زیاته فاصله ونه لري. مثال زه خپل تجربه وایم، هر کال لپاره موخه لرم. مثال ساکل چې 2040 ستم شروع شو، زما د پاره خپل موخه مازان ته وټاکلې دی. هغه نه کوه زما موخه دا و چې زباید په دې کال کې هدا عقل جرمني ژبه تر هغه کچه پورې ورسوم چې زو وکول شم چې دلته زما د ماستری اسناد کینونګ شي و پیژندل شي، او لدی طریقه زه یو ښه کار ومومم. تم یو بیل ګویلې دا سي 23 نور پلانونه او دا د پاره لګیا یو او د دې د پاره کار کوم. وطن کې یازمنګ ځوانان چې په وطن کې اوسېږي لباده مرغه چې دوی غواړي یو ځای ته ورسیږي، مګر دوی تل شکایت لدی کوي چې امکانات نشته. په داسې حال کې چې انسان باید د شته امکاناتو پر وړاندې ځان ته موخه وټاکي. هر څوک یو اندازه امکانات لري. کله چې زمنګ ځوانان غواړي چې هغه موخه ته ورسیږي چې له دوی مخ کې یا د دوی په نظر باندې ځنې خلکو پرمختګ کړی دی، لاغوی متاثر کیږي، مګر بیا فکر کوي چې هغه خو ډېر امکانات لري. نه داسې نه ده. هغه انسانان چې هغه پرمختګ کړی دی هغه هم یو وخت په همدغه سخت حالت کې، یعنی کله چې هغه
په بخښنه سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، اوس چې په افغانستان کې له هر ځوان سره خبرې کوي د نهیلې تر څنګ دغه خبره چې تاسو وکړه چې دوی ته کوي چې پلان جوړ کوي چې شرایط برابر نه دي، خیز دا شرایط څنګه کم امکانات رته نشته ده، دا کار څنګه وکم، لارې ورته څنګه برابرې کړم، یعنی د دې امکان شته ده که شرایط برابر نه وي، یو څوک هیڅ په لاس کې نه وي، امکانات نه لري، بیا هم کولای شي تر هرې زیو کې ځان لپاره پلان جوړ کړي.
دا ډیره زیاته مهمه خبره ده، او دا او دا باید وشي. او زه غواړم په دې کې لږه تشریح ورکم. دا اړتیا هم ده چې وطن کې چې له هر ځوان او پختي درته وایي چې امکانات نشته، په داسې حال کې چې د دوی سره امکانات شته. زبر داسې کلمه ورته نه استعمالوم چې ډیر امکانات نشته، مګر ډیر امکانات به سړی په خپل مټو باندې ګټي. د بیلګې په توګه ټکنالوژي پرمختګ کړی دی او د ټکنالوژي پر اړه کې مونږ کولای شو چې د دغه ساده ټلیفون چې دغه اوس مونږ او تاسو په وګوره د دنیا د شرق او غرب نه لګیا یو مرکه کوو. په خو دا امکانات نه و، مګر اوس دغه امکانات په دغه ټلیفون کې د هر چا سره شته دي. مثال زه درته وایم، که یو څوک دا وایي چې زه نشم کولای په 500 افغانۍ باندې ځانته کتاب واخلم، مګر دا کولای شي چې ګوګل ته سر ورخکاره کړي او په سلګونه مغه برخه کې چې دا غواړي مطالعه وکړي پی ډی ایف کتابونه پیدا کړي او هغه په یو دقیقه کې ډاونلوډ کړي او هغه ته شروع وکړي. مثال که یو څوک وایي چې زه غواړم انګلیسي زده کړم او د وای چې زه نشم کولای چې د انګلیسي د کورس لپاره هدا اقل په میش کې زر افغانۍ ورکم، خو کله یوټیوب ته سرخ کاره کی نو د کولای شي چې په سلګونه دغه سی کانالونه پیدا کی چې دا کولای شي انګلیسي ته نږدې کی. دا ما یو بیلګې ورکړي دغه سی په سلګونه بیلګې دي. هم دغه وس وطن کې تاسو به ډیر ځوانانو ګوري چې هغه تقریبا د ورځې هدا اقل 3 ساعته 4 ساعته دوی د انټرنیټ په مصرفولو باندې تیري، مګر دوی په دغه 4 ساعتونو کې 15 دقیقې انټرنیټ دغه سینې استفاده کوي چې هغه د دوی د ژوند د راتلونکو لپاره رڼا او مشالونه بلشي، د دوی راتلونکو ته تضمین شي. زه فکر کوم چې دا یو ډول کاذب تسکین دی چې لبده مرغه ځوانانی په زمونږ په وطن کې یا الکتر لګه زمونږ د وطن ځوانان چې دي کاغه پښتانه دي کز مونږ د نورو ژبو والا ورونه دي، هغه یو ډول ځانته کاذب تسکین ورکوي. یو بل خبره زه غواړم
زیرمل صاحب په بخښنه سره اذا دلته یو بل پوښتنه کوم، کله چې موږ دغه تفریحي شیان ګورو، تاسو د انټرنیټ موضوع یاد کړه، تفریحي شیان کې وی یاد سي موضوعات وی چې هغه ډیر خسته کونه نیوي، مثلا کتاب لوستل کې یو سات کتاب ولولي په نیم یا لسمه دقه کې هغه شوه ستړی کیږي او نور زړه نه غواړي چې ولولي، خو کله چې هغه ټیک ټاک یا فیسبوک ویډیوګانې ګوري هغه ورنه ستړی کیږي. دغلته دغه ډول مطالعه کول یا خکارت وخت ورکول یو څه ستونزمن دي. دې برخه کې ځوانان څنګه خپل ستونزې حلولی شي؟
مهمه مسله دا ده چې انسانان باید ځان سره ډول عادت کی، یا لک تر لګه مونږ تاسو چې مخ کې خبره وکړه ځان ته موخه وټاکی او د دې موخه پرانا کې په ځان باندې فشار راوړي. زه ستاسو خبره تاییدوم او غواړم لک تشریح پکې ورکم. زه یو بیل در سره شریکو، ما یو ورځ یو ویډیو پورته کړل چې هغه یو تنزیه ویډیو و. دا ویډیو تقریبا په 10 ورځو کې 1.5 لک کسانو وکتل، مګر دغه نه ورسته ما بیا معمول خو ویډیوګان مونږه تاسو پورته کړو، دغه نه ورسته ما د زده کړو ویډیوګان پورته کړی دي، مګر دا ویډیوګان 15000 کسانو نه دي کتلې. تاسو توپیر وګورئ، تاسو د خبرې د تایید د پاره وایم څومره لوی توپیر موجود دی. دلته بیا هم بحث دا دی چې د ځوانانو سره د زده کړې یا د پرمختګ د پاره فکر نشته او دوی یو ډول ناهیلۍ وهلې دي، او د ناهیلۍ ترڅنګ دوی فکر کوي چې هر څه په تیاره باندې کیږي. د ستونزې حل دا دی چې مونږ باید د هر شي لپاره وخت ولرو او دا باید ځان سره په ذهن کې اکسپټ کړو چې صحیح ده زه تفریته وخت ورکوم، یو شي بعد خپل ذهن د خپل فکر د خپل روحان ځان را مکلو لپاره تفریم کوم، چکرم ویم، ګرځم په ټولنیزو رسنیو کې یا په دغه وس پرمختللې ټکنالوژي کې د دې نام د ځان لپاره استفاده کوم، مګر بیرته ځان نه پوښتنم وکړي چې نن می د مالی پلوه څه کړی ځان لپاره، د خپل کورنۍ لپاره، د خپل راتلونکي لپاره، او له مانوي پلوه می څه کړی. کله چې دا پوښتنه ځان نه دقیقه وشي او بیرته ځان ته کاذب ځواب ورنه کول شي، یعنی غولونکي ځواب ورنه کول شي، دقیق ځواب ځان ته ترلاسه شي، زه ډاډایم چې په دغه سی حالت کې بیا انسانان او یا کوه یو ځوانان کولای شي هغه موخه چې دوی په ذهن کې لري، هغه ارمانونه چې دوی په زړه کې لري، د دې پرانا کې هغه ته ورسي.
ډیر زیات مننه کور ودان زیرمل صاحب، تاسو به تر ګرځم تو ته خل صاحب هم را سره شته دی، خو اوریدون کې ډیر پته ما پات شو دوی برا واخلو ستړي مشه نو مور ته واخلې. لکم زموري کني والی
مننه، خدای پاک دې خیر در کې. پر دې خورکی سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو ټول کډرمن اوریدونکو، خدای پاک دې موږ چروغ جوړ به اسد الحد تلم د هلمند نه سخور جاني
اصل صاحب له هلمند نه ستړي مشي په خیر اغلی لتاسي ورو نوې کال پیل شوې دی، تاسو د ژوند لپاره یا دغه نوې کال د پیل سره سموخي وټاکلې، تیر کال مو څنګه تیر کړو، دې کال ته څه پلان شته؟
مننه خدای دې قدر او خورجان یو سلام ملمنو ورون ته ما ډیر شایسته خبره وکړه خدای پاک دې چروغ جوړ به تیر کال خنو خورجان ولاد هغه سره باندې تیر سو یواز پرمانه پر ډیر ځوانانو باندې خورجان او شش کال ته خنو ملات ته ملرو خورجان چې مثال د خبرې تنا څه د کار زمينه ځان ته برابر کو خو لکه ملما چې اشاره وته وکړه خورجان دلته د ازمیر پښیمه کې د خانه رسنی چې ځوانان کاری پر دې خور کوي دا په داسې شکل نه کاری چې مثال د خبرې یو استفاده ځنی وکړي بدبخت نه باید وای د ځوانانو دغه فیسبوک سره دغه رقم خاله رسنی سره خورجان د څه غلط استفاده کوي چې په خدای قسم در تخم چې هغه زموږ د کلتور سره خورجان زموږ د اسلامیت سره هیڅ مثال د خبرې دغه نه لري نو ما پر ځوانانو دا ځغ د خورجان چې مثال د خبرې کار او بار ځان ته برابر کی باید په نوې کال کې د ځان سره حساب وکړي چې مثال ما
تاسو د خپل ځان لپاره باندې څه تصمیم نیولای دی چیرته به کار کوي په دې فکر کړی دی تاسې ځان دې ټاکلې په نخ کړی دی چیرته زدل د لاړ شم ما ته کار راکول کیږي یا که خپل ظرفیت باندې کار وکړم د څه څه فکر د ځان سره کړی د ځان پاره باندې
بالکل فریدې خور کی ځان سره دا فکر کړی دی شش کال د خیره کې جون ان شاء الله د کار زمينه ځان ته برابر و مزمن زه خپله خور کی د دهقاني کاروبار دی بل کارو کې سب نه صدا د دهقاني کوي نو شش کال د خیره دا پلان ویل دی کې جون د خیره پر دهقاني خو په خوا فریدې خور کی ډیر شي سړی ته پاتې دی هغه د بچانو یو ورځ کروزي پکښه پاتې ده بدبختانه اوس مثال هغه دهقاني چې د سل خراب وسو خو ځان شي نه پکښه برابرې ژوند خو وچکالي نه اوس بل پلان ویل دی د خیره چې مال څنګه ته پیسې به سره پیدا کړم د ملګرو سره مثال په کار دی په پور پدار نو ما یو پیدا کړم د خیره په اشار کې کېونو یو سوداګری او بل چې بو کابل فریدې خور کی د ازمیر ځوانان چې دی مثال د خبرې څنګه تاسو شهیدان تاسو مثال د خبرې په دغه اړه باندې پورن لري دا به هر ملک ته زی یا ایران ته یا مثال د خبرې پاکستان ته په دې لار باندې د سخت مشکلات سره خورکی مخامخ کیږي او دا غسی دا د ایران څخه زی او مثال د خبرې اروپאי ملک ته خورجان چې دا په لږ پیسو باندې سره نه ستلای نو ما پر ځوانانو باندې د ځوان په صفات دا ځغ دی چې دا پیسې تاسو لګوي په دغه مصرف کوي چې مثال د خبرې اروپאי ملک ته زی دا پیسې راوخه دلته په خپل کور په خپل کلی په خپل وطن کې
مننه
مثال د خبرې مثال د پیسې مصرف
مننه مخصص پیغام واخیست کور مو کور مو ودانه تل سه مخصص پیغام واخیست بل اوریدونکو په تمه دنو مور ته وخت لیکم زموږی کنیواله
السلام علیکم اج توخیم د زابل ولایت شاجور
توخی صاحب له زابل نه ستړی مشه له تاسو ورو توخی صاحب تاسو په سیمه کې به متمن ځوانان ډیر وي څه کاروبار لري او دوی سره فکر په دې پاړه باندې څه داسې ذهنیت شته چې دوی به دغه نوی تعلیمي کال کې هغه چې تنکیز ځوانان دي که ځوانان دي دوی به څه کوي څه پلان لري کنه
بل ان شاء الله ځوانان خطر دې راحت پوری وس یو خو په امن دي شکر د مرګ ورک ده جنگونه نسته ده هم یو غنیمت ده ځوان نسل لپاره او خاصتا د ټول ملت لپاره نو ما خو په خپل و دې ځوانانو ته د توصیه ده سی دی باید خپل ځان دې کار نه کې ځان پر کار واچي او برنا کوونه ګرځي او باید خپل کار وکړي یا دنیا پیدا کی یا یو تعلیم او درس ووایي نو ښه خبره ده او لنه شو ول نور منشيات او ځخه ده مخدره ځخه باید پریز وکړي نو دا ښه خبره ده لملمانه څخه پښتنه لرم
مهرباني
نو لملمانه ځخه مې دا پښتنه ده سی ځوان سوار لوار ځواني ته ورسیږي دی باید اول څه فکر ولري او په څه کار باندې لاس پوری کی نو دا د لپاره یو د راتلونکو شیرازي مسکاري
ډیره مننه کور ودان ته خصه مخصصي پښتنه واخی سلا لملمنو به حتمند او پښتنه او پښتو کور مودان اوریدونکو چې اړیکې نیسي او د دې ترڅنګ خپل نظر سره شریکوي لملمنو هم پښتنه کوي ته تخیل صاحب هم سره خبرونه کوي وسل دی ته تخیل صاحب تاسو ستړي مشي پښتنه به د توخي صاحب لمدي پښتنه سره پیل کړو چې دوی ویل کله چې ځواني تر رسیدي دا ستاسو فکر او ذهن باید د غوي برابر وي چې دا وکاله شرطلونکي کې بریالي اوسي
سلامونه تاسو ته او د دې رادیو ټول درنو اوریدونکو ته زه به دومره وایم چې هر هغه څوک چې نوې ځواني ته رسیږي لږې مخکې د کورنۍ او هم د دوی باید دا تصمیم وي چې لږ تر لږه په افغانستان کې اوس حالات په کتو دوی خپل د ابتدایي زده کړې پای ته ورسي او د نور زده کړو لپاره لاس په کار شي زما ته هر ځوان چې دا فکر ولرو نو بیا موږ تاسو ته بلنه فکر نو کوم چې بیا د ګمړای طرف ته روان شي.
تو تخیل صاحب که پدرم را تو وایست اوس مال چی پا افغانستان که کم زوانان دی تاسی باید من دوی سر ناست و لاره لره وینی بای زیادتر پا دی فکر باندی دی چی افغانستان پریگ دی لافغانستان ووزی او احتمالا چی دغه نوی کال چی پیل شوی دی پا دی که با دیر زوانان دا تصمیم نیوالی وی چی لافغانستان ووزی تاسی چیال تا یستی شاو خواکی مو چی کم زوانان دی څومره خبر یستی چی که داشی دیر اکثریت دا دغی زوانان دا پلان لری دا تصمیم لری چی سکال افغانستان پریگ دی؟
بلکل اوس وقتی خوب مسلمان چی زوانان دی اگوی چیر ناست که سر مجلس وی نو اتمن هم دا خبر یا دوری کی گی چی څنګه سړی وکولی شي د افغانستان نه بهر وځي. یو خو مسله دا ده چې خلکو ته د کار زمینه کې یو څه ستونزې وي، خلکو ته هغسې د کار زمینه نه ده برابره شوې. همدارنګه څوک چې زده کړې لري هغوی اکثر ځوانان یې بې دندې ګرځي، او تر څنګ یې کوم هغه دوستان یا کوم خپلوان چې دوی په خارج کې دي د دوی په هغه عکسونو ویډیوګانو ټیک ټاک وغیره شانو باندې غولېږي، او دوی هم تلوسه کوي چې باید زه هم اروپا ته لاړ شم یا خارج لاړ شم او داسې یو زندګي باید ولرم. نو نن سبا ټولنه کې عموما دا خبره زیاته لاس په لاس کېږي چې پلانکي زوی خارج ته لاړو یا پلانکي زوی. نو دې نه هم معلومېږي چې زیاتره ځوانان کوشش کوي چې د افغانستان نه وځي.
ډېره مننه کور ودان، تاسې ته بېرته راګرځم. تو تخیل صاحب، حلیمې صاحب که تاسې ته راشو زموږ میلمنو په دې خبرې وکړې چې ژوند کې خو پلان درلودل ضرور دی، او لکه څنګه چې تو تخیل صاحب یاده کړه په افغانستان کې اوس ډېر ځوانان دا غواړي چې کېدای شي پلان یې دا وي چې سږکال له افغانستانه ووزي او لار پیدا کړي چې دوی بهرنیو هېوادونو ته ځان ورسوي. خو په ټول دغه تصمیمونه چې موږ نیسو یا په اړه یې باندې فکر کوو، که بیره د توخی صاحب پوښتنې ته راشم، کله چې یو څوک ځوانېږي په دغې مرحله کې هغه دغسې کومه حل لار ځان ته پیدا کړي، که هغه افغانستان کې وي که هغه له افغانستانه بهر وي، دا وکولی شي داسې تصمیمونه ونیسي، داسې موخې وټاکي چې هغه په بریالیتوب ته ورسیږي؟
ډېره زیاته مننه. دلته یو خبره ډېره مهمه ده چې زه باید یادونه وکړم. یو هغه ځوانان دي چې هغوی په خپلواک ډول کولی شي خپل تصمیمونه ونیسي، ولې یو شمېر ځوانان له بده مرغه چې هغه د کورنۍ تر انحصار لاندې دي، هغوی باید جبران هغه کار چې کورنۍ غواړي هغه وکړي. زه یو مثال وایم که یو کورنۍ وغواړي سوداګري کاروبار لري، او دغه ټول کورنۍ ځوانان باید په هماغه پل باندې قدم چیني. اما یو شمېر ځوانان بیا چې په خپلواک ډول دوی فکر کولی شي، دوی غواړي خپل راتلونکی جوړ کړي، هغوی کولی شي خپل مسیر وټاکي. ولې زه د ځوانانو د خپل همزولي نسل څخه یوه غوښتنه دا لرم چې هېڅ ډول شرایطو ته مات نه سي. دا سمه ده اقتصادي مشکلات به وي، کورنۍ ستونزې به وي، په وطن کې به مشکلات وي، خو په هر ډول شرایطو کې یوازې قوي خلک، با جرأته خلک، با همته ځوانان دا شرایطو ته نه تسلیمیږي. دوی په هر ډول شرایطو کې باید خپل اهداف پلي کړي، او د هغه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره سمه ده مشکلات به وي، ستونزې به وي، مګم بیا یې نتیجه ترلاسه کړي. کله چې نتیجه ترلاسه کړي هغه نتیجه بیا ډېره خوندوره وي. تاسو فکر وکړئ ټول پرمختللي خلک، ټول هغه خلک چې هغوی حد اقل خپل اهداف ترلاسه کړي دي، هغوی په اسانو شرایطو نه دي ترلاسه کړي، مشکلات یې زغملي دي، ستونزې یې زغملي دي، او د ټولو ستونزو سره سره باوجود هم دی بریالی شوی دی. نو هیڅ شرایطو ته دې معلومات نه سي.
خو حلیمی صاحب، دلته یو بله پوښتنه راپورته کړي که چیرې افغان ځوان ته ووایي چې ته ستونزې وکړه او بغیر له زحمت راحت نشته، دا کېدای شي ډېر افغان ځوانان هغوی چې په سختیو کې تعلیم کړی، سختیانې ګاللی دي، د هغوی ځواب به درته دا وي چې په کافي اندازه مثلا دوی په سختیانو کې رالویږي، په سختیانو کې تعلیم کوي، خو بیا هم هغه څه چې دوی غواړي ورته نه رسیږي. دې ځوانانو ته بیا څه ویل غواړي؟
بلکل ساس خبر بلکل معقوله ده. اما یو شی چې له بده مرغه موږ وایي زموږ په وطن کې دا شرایط دغسې جوړ دي کلونو راهیسې، مګم که انسان وغواړي هغه کولی شي په هرو شرایطو کې خپل اهداف ترلاسه کړي. یو ورځ به یې نتیجه ښه نه وي، اما بله ورځ، دوهمه ورځ، درېیمه ورځ به هغه نتیجه ښه ورکړي. دا زه منم چې په افغانستان کې مشکلات شته، د ځوانانو په وړاندې بېکاري ده، اقتصادي مشکلات دي، کورنۍ تاوتریخوالی ده، یعنې په کم باندې ډېرو ځوانانو ته د کورنۍ مسؤلیتونه ورلغاړي شوي دي. یو بل شمیر ځوانان چې هغه نالوست دي یعنی زده کړې نه یې کړي هغوی ته موږ هیڅ لاره نه ده ورښولې. هغوی باید حداقل کاروبار شروع کړي، زده کړې وکړي. یعنی دا هغه څه دي چې ځوانان نه باید ترلاسه کړي. ولې شرایطو ته تسلیمېدل، بانی جوړول یا ځان ته کاذب تسلیت ورکول، دا بیا هغه څه دي چې نورم ځوان د پښو څخه اچي، نورم ځوان له خپلو اپ د ترلاسه کولو څخه غورځي. سمه ده مشکلات په هیڅ ستونزې به یې شرایط بني، اما قوي خلک با همته خلک په سختو شرایطو کې خپل اهداف ته ځان رسي. زه ډیر ځوانان پیژنم ډیر په مشکلاتو کې مبارزه کوي، ډیر په مشکلاتو کې زده کړې کوي، اما نه څه ژوند لري. مګم ډیر ځوانان پیژنم چې یوازې فکر یې کوي باندې جوړولې چې ودرېږو نن یې کوم سبا یې کوم، مګم هغه یو وسم هم دغسې پاتې دي. صحیح ده موږ باید ډیر وخت ضایع نه کړو، موږ باید په بې ځایه مسایلو باندې یو یادونه چې تاسو وکړه دا ټولنیز رسنۍ دي چې متاسفانه هغه خلک چې مسؤلیت لري هغه خو په هر صورت، مګر ډیر خلک یې بې مسؤلیته استفاده کوي. 15-16 ساعته وخت کافي وخت دی که ته په کاروبار مصرف کړې، که ته په زده کړو مصرف کړې، که ته د ژوند په بل اړخ مصرف کړې، ته به یو نتیجه ترلاسه کړې. اما که ته ټوله ورځ فیسبوک ته ناستې، ټوله ورځ ټیک ټاک ته ناستې، ټوله ورځ ټولنیزو رسنیو ته ناستې، او بیا زین ته یو بل رقم فکرونه درځي، دا خپل وخت ضایع کول دي او خپل هغه ځوان انرژي هغه خپل ځوان قوت دا وژل دي. یو بل شی ډیر مهم دی، وګوري عمر په افغانستان کې ځوانان هیڅ توجه نه کوي. د زده کړو عمر، د کار عمر، د انرژي عمر دا ډیر مهم دی. که ته تر 15 کلنۍ تر 30 کلنۍ پورې بیا تا هغه انرژي نه لري لکه ته چې په 40 کلنۍ او 40 کلنۍ کې لري، نو په دغه عمر باندې موږ باید ټول هغه اهداف ته ورسیږو چې په 15 کلنۍ کې بیا موږ هوسا ژوند وکولی شو.
مننه حلیمی صاحب. کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم اوریدونکی لرو، بیا به ورشو زیارمل صاحب ته. نو مور ته وخت لکم زما اړی کنیولې. بله مهرباني، نو مور ته وخت استاس اړی کا وصل ده. نو مور ته وخت لکم زما اړی کنیولې ده. فکر کوم چاړي کای را سره پریشو. زیارمل صاحب کته ستر شو، حلیمی صاحب اشاره وکړه چې د ځوان لپاره عمر او انرژي دغه کلونه چې دی تیری دي باید پام وکړي. په افغانستان کې په ځوانانو کې دغه ټکی څومره قوي ده چې دوی اوږدمهاله پلان ګذاري وکړي؟ لکه ځینو هیوادونو کې ځوانان په دې فکر کې چې مثلا 18 کلنۍ کې له ښوونځي کې فارغ شي، له هغې وروسته 5 کاله وخت اخلي، له هغې نه وروسته ماسټري یا په ټوله کې زده کړې، هغې نه کار سنجوي، حتی تقاعد کلونه هم دوی سنجوي او بیا کار کوي. دغه ټکی په افغان ځوانانو کې شته نشته او کشته څومره ده؟
ډیره زیاته مننه ستاسو پوښتنې ته ځواب نه مخکې یو لنډه تبصیره د مخکنی اوریدونکو د پوښتنې په تړاو کې وایم. مخکې د دینه چې زلمیتوب ته ورسیږي اول د ماشومتوب عمر دی، او تر ټولو مهمه دا ده چې کورنۍ باید په دغه عمر کې د ماشومانو د ژوند لپاره جدي پاملرنه وکړي. زه خپله د خپلې تجربې له مخې په دې عقیده یم چې یوازې په ویلو باندې نه کیږي، کورنۍ باید د ماشومانو سره عملاً کار وکړي. یعنی یو پلار خیر ده که بې سواد وي، یو مور خیر ده که بې سواد وي، خو دوی دي د دې په ځای چې خپل ماشوم ته ډیر ووایي یو څه دی راواخلي او د ماشومانو سره دی عملاً کار وکړي. کله چې دا عمر تیریږي او بیا انسانان هغه که نجونې دي که هلکان دي که پیغلې دي که ځوانان دي، بیا په دې عمر ته ورسیږي چې دوی خپله لږ تر لږه د ښو او بدو ترمنځ توپیر وکړي. بیا نو د دوی مسؤلیت دی چې د ځان دپاره موخې وټاکي او موخو ته د رسیدو دپاره د خپلو امکاناتو په رڼا کې کار وکړي. یو شی بل چې زه غواړم په اضافه کړم هغه دا چې د دنیا په هیڅ ګوټ کې په هیڅ عمر کې داسې څه نشته چې ستونزه دې نه وي. که زمونږ ځوانان په دې فکر کې وي چې موخه ته رسیدل د ستونزو ګالل دي او ستونزو ته معمول انسانان ډیر ځان نه نیسي، نو دا صحیح فکر نه دی. هر ځای کې ستونزه شته دی او په هر کار کې ستونزه شته دی، او کله کله دا ستونزه د دې باعث کیږي چې دوی وایي زه سبا به شروع کم، زه بل سبا به شروع کم. زما هیله دا ده چې همدغه شیبه شروع کی، خیر دی که پلان نیمګړی وي، همدغه دقه دې شروع کی او همدغې دکې نه تر هغې چې دوی عملا شروع ونه کړي، تر هغې دوی د ژوند موخو ته د رسیدو لپاره هیڅ نشي کولی. ستاسې پوښتنه ډیره مهمه ده او زه باید ووایم چې له بده مرغه چې ځوانان عمر ته پام نه کوي، او کله چې عمر ته پام ونه کړي د دوی راتلونکی ډیر زیات خراب. زه بیا هم بیلګه وایم. په ځنو کورنیو کې یو ځوان ته د ماشومتوب نه وروسته تر دیارلس کلونو نه نیولې آن تر 25 کلنۍ پورې پلار لګیا یي، ورور لګیا یي، مور لګیا یي، و بچیا مکتب ته لاړ شه، کورس ته لاړ شه، لږ تر لږه مسلک ته لاړ شه، مستریتوب ته لاړ شه، او دوی په هغه دغه باندې وخت ضایع کوي. بیا نو چې لږ په خو بده باندې پوه شي، بیا نو کورنۍ ته وایي چې واده راته وکړي، بس کورنۍ مجبوره شي واده ورته وکړي، یا د مجبوریت او یا د ارمان او یا د خوشحالۍ له مخې. بیا چې کله دوی واده وکړي، بیا دوی دا لار ورکه چې لږ تر لږه دوی د خپل اولادونو لپاره څه وکړي. دا ټولنه همدغسې په مسلسل ډول باندې همدغسې ډوپی راپورته کیږي.
زیرمل صاحب، په بخیر سره چې خبرې دقت کوم، په افغانستان کې دغه د پیغلو کاغذ زلمیو ده ته چې عمر یو ویش دوش ته ورسیږي، حتی کله کله د کورنۍ تقاضا هم وي چې کنجلې وي، خو بیا فشار بيخي ډېر وي چې اتمن دي واده وکړي، که هلک وي هم که هلک غوښتنه وي خو کورنۍ مور سره غواړي. داسې ظاهرا ښکاري چې په افغانستان کې د ځوانانو هدف دغه ټول عمر هدف دا ده چې دوی به واده کوي، ځکه که ځوان کار کوي وي واده ته پیسې ګټم، که پیغلې اوس زده کوي وي د واده د دې لپاره زده کوم چې خوان کور کې اوسه وکولای شم. یعنی دغه واده ټول د ژوند هدف ګرځېدلی شي.
ډیره زیاته مهمه پوښتنه ده، او زه غواړم خپله تجربه در سره شریکه کړم. زه چې کله د فاکولټی نه فارغ شوم، نو څلور پنځه کاله مې د وظیفې موته دنده مې کوله. تقریبا د عمر په 28 کلنۍ کې زه نامزاد شوم. نو زما د کورنۍ یو مشر غړي چې ډیر لایق سړی دی، او هغه راته ورځ تلیفون وکړ، زه وطن کې وم او هغه وطن کې نه، نو ماته ویل چې خبر شوی هم نامزاد شوی. ما ویل چې هو. نو دی په ځای چې ماته مبارکي راکړي، یو ډول نور الفاظ راته وکړول د ټوکی په بڼه، نو زه غلی شو. نو د ماته ویل چې زه پوهیږم ستا تمه دا وه چې زه درته ووایم چې ډیر ښه کار دې کړی، مبارک شه. دا دی ویل نه، تا باید ماستری کړی وې، لږ تر لږه ته باید د عمر 33-34 کلنۍ ته رسیدلی وې، دا کومه وظیفه چې دی دا باید ډیره مخکې تللی وې، او دا دې وروسته باید دا کار کړی وې. اوس نو ته بندي شوې، اوس تا ټوله انرژي، ستا ټول فکر په دې باندې مصرفیږي چې نامزاد شوې او بیا واده شو او بیا اولادونه شو او ماستری به دې پاتې او دا. نو ما هغه سره یو ژمنه وکړه، ما ورته وویل چې نه، دا ماستری خو باید بشپړ شي. ما وکړله، لیدونکي ونه وایي چې زه ولې د خپل ماستری په اړه وایم، دا اسی یو مثال وایم. ما وکړله، مګر هغه وخت چې ما فاکولټی لوستله او بیا مې چې ماستری کوله، زما په وړاندې د ستونزو شمیر ډیر زیات و. یعنی د فاکولټی په وخت کې زما کورنۍ زما مسؤلیت اخیستل، مګر د ماستری په وخت کې ما ته مسؤلیت را په غاړه، زه خپل پلان وم. زما د دې عیني بیلګې نه هدف دا و چې دا په موخو کې لومړی موخه مټاک، دا هغه څه دي چې دا په ژوند کې کیږي، لکه څنګه چې مورنۍ ژبه په طبیعي ډول یادیږي، دا په ژوند کې کیږي. او بل مهمه مسله دا ده چې زده کړې یوازې د مادیاتو په ارمان باندې وکړه، زده کړې په دې ارمان باندې وکړي چې په ټولنه کې څوک پوه کم او څوک را سره په خبره باندې پوه شي. یو بل خبره چې غواړم همدلته وکم ستاسو د دغه فرصت نه په استفاده، هغه دا چې لبه د مرغ افغانستان کې ټول خلک داسې فکر کوي، ځوانان داسې فکر کوي چې مکتب ته لاړ شي او د پونتون نه فارغ شي او بیا باید دستي دندې ته لاړ شي، او که دندې ته لاړ نشي او دند راته رسمي په دفتر کې پیدا نشو، نو دا ډیر لوی جرم وشو، او یا ما سره خلک زیاتې کوي. نه، د دندې ترڅنګ مهمه دا ده چې کته زده کړه کوي، کته پوهیږي، کته معلومات ترلاسه کوي، ته څه کولای شي په خپل په ځاني ډول، ته کوم نه وخت کولای شي. یعنی زما موخه دا ده چې زه غواړم ځوانانو ته ووایم چې تاسو لاړ شئ مسلکونه انتخاب کړئ په جلا جلا توګه باندې. یو څوک د لاړ شي خبر کې دی اوسي، یو څوک د خمستري اوسي، یو څوک د خزراتګر اوسي، یو څوک د بل، یو څوک د بل، او په دې کې نو وختونه وکړي. که تاسو هم دا اوس وطن کې د ځوانانو نو پوښتې چې خورو را پونتون نن پاره خو تراشه، ماته یو ښه ایډیا راکا، یو ښه فکر راکا، پرته د دې چې ته دا کاپی کې چې یو چا دکان جوړ کړي او زم دکان جوړ، یو چا ریکشا اخیسته او زه غواړم ریکشا واخلم. یعنی ته څه کوي، لکه په نوره دنیا کې چې کوي، دغه هر اوره چې په دنیا کې یو ټکنالوژي راځي، دغه ځوانان ټول دسی نه دي چې دوی ماستری خلاصې کړي او بیا نه وختونه کړي. نه، باور کوي د عمر په ولس کلنۍ کې، په تلس کلنۍ کې، په شل کلنۍ کې دا خلک ډېری ښې ایدیاوي لري، او د دې دلیل دا دی چې دوی متفارقه علوم لولي، متفارقه تجربې راټولوي. نو زما هیله هم دا ده چې دا یوازې فوهنتون او یا مکتب دا یو دروازه ده دا یو څه دي چې تور نه نوځي او ته په کالته ګرځې. د دې تر څنګ ځوانان باید د پرمختګ لپاره متفارقه شیان ولولي، متفارقه هڅې وکړي، بیلابیل معلومات راټول کړي، خپل وجود په حرکت باندې راولي، او د دوی په ذهن کې چې هغه کومې خالیګاوي دي لکه د کمپیوټر د فولډرونو غوندې، دا هر یو په کار راولي او د دې نه استفاده وکړي.
مننه زیرمال صاحب، تاسو تبیر سره ګرځم. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، نوی تعلیمي کال هم پیل شوی دی او د هلکانو پر مخ د پانتونونو ښوونځیو دروازې خلاصې دي. کېدای شي احتمالا زیاتره هلکانو د خپل نوی تعلیمي کال لپاره پلانونه جوړ کړي وي، خو دا چې نجونې څه کوي او دوی به په کورونو کې چې پاتې دي، هغوی چې ښوونځیو ته نشي تللی او همدارنګه پانتونونو ته نشي تللی، دوی به څه کوي؟ راسره سوریا خان وصل ده. سوریا خان، ستړي مشي، په خیر راغلی پروګرام ته. نوی کال پیل شوی، سوریا، که د تیر کال په اړه دې راته وایي چې څنګه در باندې تیر شو، اوس کال دې څه پلان کړی دی که نه؟
سلامونه نیکی هیله تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، او درنو مېلمنو ته مننه ستاسو د بلنې نه. تیر کال لکه څرنګه چې د کومې ورځ نه طالبان راغلي افغانستان باندې حاکم شوي دي، نو معلومداره ده چې راتلونکي لپاره کوم پلان نشته. هماغه پخواني پلانونه چې زمونږ وو، چې د زده کړې به کوو، لوړې زده کړې ته به ځان رسوو، یو هدف مو ځان ته ټاکلی وو چې دې هدف ته به ځان اتمان رسوو. هغه هدف ته رسېدل هغه خو پاتې شو، چون مکتب دروازې د پونتون دروازې ټول بندې شوې. د پونتون دروازه خو ځکه بندېږي ځکه چې مکتب نه تمي او شاګرد نه فارغېږي، نو پونتون ته به د کومې ځي. نو په پونتون کې هغه مسل پیدا کېږي چې د مکتب نه فارغېږي. نو زموږ مکتب دروازې بندې دي، اوټومیټیکلي ور سره د پونتون دروازې بندېږي. نو د پونتون دروازو سره چې مونږ یو هیله درلوده چې کله چې مونږ پونتون خلاص شي، د خیر سره به خپل مستري کوو.
سورایجانې، په بخښنې سره، که تاسې د زیرمل صاحب خبرې اورېدلې وي، دوی ځینې ټکو ته اشاره وکړه چې دغه نوښت یا په ټولنه کې کار کول یا زده کړه کول په دې معنی نه چې یو څوک پانتون ته لاړ شي. زما غږ لرې تاسې؟
بله.
مالکه، تاسې د زیرمل صاحب خبرې اورېدلې وي، دوی مخکې اشاره وکړه چې دغه نوښتونه یا په ټولنه کې کار پیدا کول یا هیله او انګیزه د راتلونکي لپاره پیدا کول، په دې به اعتقاد نه کوي چې یوازې یو څوک ښوونځي ته لاړ شي یا پانتون ته لاړ شي. دا خو معلومه ده چې هغه خپل ځای لري، خو داسې څه فکر دې کړی ده که چېرې پانتون بند وي، ته به په دې روان دغه نوي کال کې څه کوي؟ دا خو 12 میاشتې دي.
وګورئ، دا خبرې مې ټول واورېدلې، غوښنم یو څه هم واخسه. صحیح، مونږ تعلیم چې دا د مادیاتو لپاره نه کوو، د پیسو لپاره نه کوو، د یو مقام لپاره نه کوو چې یو ځای ته زه ورسېږم سبا ته یو څه وګټم. مونږ تعلیم دې لپاره کوو چې مونږ په خپل عملي ژوند کې د هغې نه استفاده وکولی شو. زه همیشه دا خبره کوم، پخوا مې کوله، اوس هم کوم، همیشه به کوم دا خبره. ما همیشه په خپله ټولنه کې، په خپلو خلکو کې، د خپلو همسنفیانو په منځ کې دا خبره کړې ده چې مونږ پوهنتون یا مکتب وایي، همیشه زمونږ سترګې دې ته نه وي چې زمونږ د مکتب نه فارغ شولو یا مکتب پوهنتون نه فارغ شولو، مونږ به یو غټ چوکۍ ته رسېږو، یو غټه وظیفه به اخلو، یو ډېر پیسې به ګټو. هېڅ کلم نه، مونږ چې په ځان کې تغیرات ګورو، د مکتب د وجې نه ګورو، د پوهنتون د وجې نه ګورو، همدغه زمونږ هدف دی چې زمونږ په خبرو کې، په رفتار کې، زمونږ په کردار کې، په هر شي کې تغیرات راځي. دا زمونږ لپاره غټ هدف همدغه ده، او زمونږ لپاره د خوشحالۍ ځای همدغه ده. چون مونږ خدا شیان پل د مکتب سره کېږي. واقعیت خبره ده چې انسان یو څه هم د خپل د محل نه زده کوي، یو څه هم د کورنۍ نه زده کوي، یو څه هم د خپل د دین نه زده کوي، بیا ورسره مکتب مل کېږي، استادان یې دي، یو رهنما په حیث باندې تا سره کومک کوي، بیا د پوهنتون په سطح باندې، یا د پوهنتون اکاډمیک محل ته داخلېږي، یو بل شی ته زده کوي. نو دا هغه شیان دي چې د انسان په وجود کې، د انسان په شخصیت باندې دا ډېر زیات تاثیر لري.
خسرای جانې، اوس چې پوهنتونونه بند دي، ما مخکې یادونه وکړه، اوس چې بند دي طالبانو بند کړي دي، دغه ځانګړتیاوې چې تاسو یادونه وکړه، دا خو ټولې اوس افغان نجونې ورنه که د ښوونځیو په سطحه دي، که د پوهنتونونو په سطحه دي، ورنه محرومې دي. اوس خو تاسې په کور یاستئ، داسې څه فکر دې کړی که طالبان دغه د ښوونځي خو یې پرانه نیستل، د دې احتمال نشته چې پوهنتونونه به هم خلاص کړي؟ اوس په کور یې فکر دې کړی چې څه به کوي په دې ورځو کې؟
نه، یو خبره داده وګورئ چې یو انسان دا خدای داد چې ورته وایي، یو هنر دی ورته ورکړ شوی ده، یا لیاقت دی، یا ذهني ځیرکتیا ده چې یو انسان کې شته دی، هغه خدایي شی. یعنی هغه مونږ نشو کولی چې د مکتب په واسطه، د پوهنتون په واسطه هغې ته ورسو. خو ځینې داسې اشخاص دي زموږ په ټولنه کې چې کېدای شي د مکتب په واسطه، د پوهنتون په واسطه، د زده کړو په واسطه په هغه کې تغیرات راشي، یا د هغې په هنر کې اضافه والی راشي، د هغې په ځیرکتیا کې اضافه والی راشي، یو شی نه یو شی از ده که ده خود ده محال نه خوص ده بل خصوص هم ده جنکیان لپاره وزه وای ما چه ده اینچون لپاره پا فانی طولانه که ده طولانه غد هدف هم داره چه مکتب زو وای ما پانتون وای ما زوزان ده یوزه ورسام که چه ده مکتب پانتون نهی در وزی بندی ده مکتب پانتون ده اینچون ده بل ایسم هدف نشتا یا با واده ای د پردی کورت اتاگی بچی براوڑلی یا با خیاتی کولی یا با دا نزی که دست کار کولی چه اغا دا زدکر سرائیس کاروبارو نلری نغا وزیفه چه دا زدکر سر کاروبارو نلری نغا کولی چه هنرائی زیبا چه ورته وی مثلا خیاتی دا مثلا نقاشی دا نغا شایان دی چه هون کولی شد بی نور دی نغا خوی چه دوی نشی کولی
دیر مدن سرائی جانی کور ودان چه رغلی و دا افغانون جنو دغه د نوی تعلیمی کال د پایل په اړه باندې چې دوی په راتلونکي یو کال کې د روان کال کې دوی څه کوي او له دې وروسته به له کوم برخلیک سره مخ کیږي په دې اړه موږ سره هغه خپل تجربې او خپل وضعیت شریک کړو. که تاسې ته راشو ته تخیل صاحب تاسې زموږ د مېلمنې خبرې واورېدلې د سرایا جانې هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي او زیاتره سره ټکوي چې دوی کار نه لري او امکانات ورته نشته ده د دوی سره مو همدغه انګیزه او همدغه فکر او همدغه ذهنیت دی چې که دوی له افغانستانه ووزي دوی به وکولی شي بریالی به شي موخو ته به ورسیږي.
یو شي ته وګورو موږ په افغانستان کې معمول خبره ده د کار هغومره نشتوالي سره مخ دي ټول ځوانان خو که چیرې هم څوک خارج ته ځي هلته بیا چا هم که دلته زده کړې کړي یا کوم مسلک کې هغه مسلکي توب ولري هغوی بیا هلته نه شي کولی په هماغه مسلک کې کار مختوي ځي ځکه چې دې ځي او د هغه ځي هر څه کې فرق ده. ټول ځوانان به هلته بیا نو یوازې مزدوري کوي څوک به په هوټلو کې کار کوي څوک به نور کارونه کوي خو کوم عزت کوم څه چې دلته افغانستان کې هغوی ته ملاویږي فکر نه کوم هسې ډېری ځوانانو ته هغه په خارج کې پیدا شي نو بنان ټول وګړي کوم بالخصوص ځوان نسل د افغانستان دوی لږ تر لږه د اوس مهال د افغانستان ضرورت لپاره اکثره ځوانان باید کوشش وکړي چې لوړې زده کړې ترسره کړي او خپل مسلک کې لوړې زده کړې وکړي هغې نه وروسته که دوی ته دنده پیدا کېږي یا نه پیدا کېږي بیا به نورو پلانو باندې کار واچي شخصي کاروبار یا هم کوم داسې کار چې چا سره په ګډه باندې په ډېرو کم امکاناتو پیل کړي او بیا یې د هغه خپل اهداف پورې ورسوي.
تو تخیل صاحب که په دې اړه هم راته ووایي که چېرته افغانستان ته تم شو جګړو ځپلی دي او ډېر وخت ځوانان هم شکایت کوي چې بېکاري ده اقتصادي ستونزې دي بلې لږ څه فکر کوئ دغه افغان ځوانانو کې نوښت نشته ده داسې کارونه نشته چې دوی خپله وکولی شي په کافي اندازه باندې خپله ځان ته لکه مارکیټ پیدا کړي په هغه کې دوی خپله کار وکړي د دې لږ څه ده؟
بلکل دې کې خو هېڅ شک نشته چې افغانستان یو وروسته پاتې هېواد دی او د کار نه اکثره ځوانان شکایت کوي. کلر مثال ووایو زه خپله لیسانس یم تقریبا درې کاله کېږي خو داسې رسمی دنده مانا ده تر سره کړی او نه هم پیدا شوی که پیدا شوی هم امتحان نه ورکړی یا هم انټرویو نه ورکړی خو بیا هم زه نه یم غوره شوی خو زه بیا هم نا امیده نه یم غواړم بار بار همدې پروسې ته دوام ورکړم امتحان هم ورکړم او تر څنګ یې کوشش مو شروع کړی چې ماستری ته هم اپلای ګانې وکړم او ماستری تر سره کړم. بلکل زه وایم دا خبر به هم نه وي چې ځوانان یو نوښت نشي کولی ډیر زیات ځپل سوی هیواد د افغانستان او همدارنګه ځوانان چې دي هغه هم ځپل سوي دي د فقر ده بیکاري ده نو دا ټول لاملونه ځوانانو په ذهنونو باندې مستقیما اغیزه لري او یو هیواد چې پاتې ټولنه شاته پاتې اقتصادي ستونزې هم پکې نو بیا فکر نه کوم چې ډېر زیات نوښتونه رامنځته شي. هر ځوان هر سړی په دې فکر کې چې هغه څنګه وکولی شي خپلې کورنۍ ته حلال نفقه پیدا کی نو کله چې هم په داسې وخت کې مصروف انسان هغه بیا فکر نه کوم که بیا نه وختونو ته پام شي چې داسې یو نه وخت ترسره کړي چې هم خپل ځان ته خپل کورنۍ ته د دوی د نوښت له لارې هم مادي او هم معنی مفاد ترلاسه کړي.
تو داخل صاحب مخکې لیدلې چې حلیمي صاحب ته ورشم دغه وروستۍ پوښتنه هم که راته ځواب کړي تاسې دغه اقتصادي ستونزو ته ځکه ډېره تم کېږم چې په افغانستان کې ډېر ځوانان له اقتصادي ستونزو شکایت لري سربېره پر دې چې دوی په کور کې ستونزې لري، خویندې ورونه ورسره غاړوي، په دغسې شرایطو کې ځوان کله کله او هغه څه چې ښکاري په افغاني ټولنه کې، دا ته چې په دې وضعیت کې واده کوي، خپله بیا ماشومان لري او مسؤلیتونه یې ورځ په ورځ د دې په ځای چې کمې کړي هغه مصارف کم کړي نور هم زیاتېږي. دغې ځوانانو ته مو پیغام څه دی؟ یعنی د دې حل لاره شته ده چې دغه ځوان د دې په ځای چې مسؤلیت ډېر کړي لږ دې راکم کړي؟
که یو شي ته فکر وکړو، دا اقتصادي ستونزې او اقتصاد په درې برخه تقسیم کړو. یو چې دي هغه بیخي های لیول خلک دي، دویمې میانه خلک دي، او دریمې چې دي بیخي لاندې لیول خلک دي. زه به وایم چې ډېری خلک افغانستان کې نه د لاندې لیول دي او نه هم میانه خلک دي. نو دا واده چې ده زموږ افغاني ټولنه کې یو رواج ده، یو رواج ګرځېدلی. په دې فکر وي چې ځنو ځوان ته خو بدلون نسم ورکولی، راځه دا واده خو وکړه، دین وروسته څه کېږي هغه نو الله ته پته ده. زه وایم چې لږ تر لږه په ډېر کم وخت کې باید واده ونه سي د یو انسان لپاره، ځکه چې هغه خپل مسؤلیت نه سي سرته رسولی. هغه به خپل نوي کورنۍ چې رامنځته کېږي، میرمن او د هغې نه وروسته اولادونه، د هغې روزل بیا هم یو څه ستونزمن کېږي. او همدا دا د فقر او د بیکاری دا ماغیزه او د تاثیرات نور هم پسې زیاتېږي، کورنۍ زیاتېږي او همدې تر څنګ د بیکاري نشتوالي له امله دا هم په داسې حالت کې اختګي ځان نشي کولی چې یو نوی فکر وکړي یا یو نوی کاروبار ته لاس واچي چې هم ځان دپاره یو څه ترلاسه کړي، هم د خپلې کورنۍ دپاره. بس په همدې فکر کې څنګه د خپلې کورنۍ ته یو وړو کې غونډه زندگی او آرامه زندگی برابره کړي. زه په دې اند یم چې کم تر کمه انسان او بالخصوص ځوانان د افغانستان چې لیسانس نه مخکې باید هیڅ کم دا کوشش ونه کړي. البته دا زما نظر ده چې دوی واده تر سره کړي، ځکه دا هم مشکلات دی لري او هم اقتصادي ستونزې نور هم زیږي. ګوري که اکثره د پښتنو سیمو کې وګورو، هغه ځوانان چې کم عمر کې ودونه کړي دي، اکثره دوی مسافر دي، د عربو یا هم د اروپا مسافر دي، او په کلونو کلونو دوی خپل هیواد ته نشي راتللی. همدا غټه ستونزه او غټه وجه همدا ده چې دوی میرمنې یا هم نامزادې په کورونو کې ناست دي او دوی هلته مسافري کوي تر څو د واده دا ټول مصارف او دې تر څنګ ولور هم لاسته راوړي، هغې نه وروسته بیا واده وکړي. انسان باید د څلورویشت یا هم پنځویشت کلنۍ نه مخکې لازمه نه ده چې واده وکړي.
مننه کور ودان تو تخیل صاحب. حلیمې صاحب، که تاسې ته راشو، ما مخکې مې وویل چې زیاتره افغان ځوانان د افغانستان دننه دا فکر لري که چیرې دوی بهر لاړ شي ښه ژوند به وي، امکانات به وي، دوی به وکولی شي تحصیل به وکړي. تاسې چې په اروپا کې میشت یاستئ، فکر کوئ کوم ځوانان چې دلته راغلي دي هغه ژوند چې دوی په افغانستان کې له اروپا نه تصور کړی و هغه امکانات دلته شته ده چې دوی ورپسې دغه سختې لارې تېرې راځي؟
دا ډېره مهمه پوښتنه ده او زه غواړم په دې اړه لږ واضح خبرې په دې خاطر وکړم چې هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي او دوی غواړي چې راشي هغوی په دې باندې پوه شي. ګوري په اروپا کې هغه تصور چې هغه تصویر چې افغانستان ځوانانی کوي هغه داسې نه ده. واقعیت که تاسو زده کړې ونه لرئ، که تاسو تخصص ونه لرئ، که تاسو مسلکي کادر نه یاست، تاسو په هیڅ صورت مرضی خارج ته ګوري. هغه مشکلات چې په خارج کې بې سواده ځوانان متاسفانه چې د افغانستان څخه په قاچاقي لارو باندې راځي دلته ورسره مخ دي. زه د څو ځوانانو سره په داسې قضیو کې ښکېل یم چې هغوی په کم عمر باندې دلته راغلي دي، نالوستي راغلي دي او اوس د یو شمېر داسې مشکلات سره مخ دي چې نشي کولی ځان ځیر خلاصي، او آن پر دې پښېمانه دي چې هغوی دلته راغلي. نو هغه ځوانان چې غواړي خارج ته راسي، که زمینه اصولا نه یې درته برابره، که تخصص نه لري، مسلکي نه یاست، په هیڅ صورت مراضي. په قاچاقي مرګونو لارو باندې خو هیڅکله مراضي. دا لارې باید هیڅ ځوان افغان تجربه نه کړي. او هغه ځوانان چې قانونا کولی سي مسلکی زده کړې کړي، تخصص لري، مثلا انجینری، الکترونیکی ویلي، د برق په برخه کې زده کړې کړي، په نورو مسلکي برخو کې یو کادر یې، هغوی کولی سي راسي دلته ژوند جوړ کړي. اما هغه ځوانان چې په افغانستان کې متاسفانه د یو شمېر مشکلاتو له وجې څخه دلته راځي او بیا دلته د نورو مشکلاتو سره مواجه کېږي، دا نو بیا د نورم په ملا غټ ماتي. ولی زه باید یو یادونه وکړم چې موږ له بده مرغه په افغانستان کې په مسلکي توګه ځوان کهول په شل کاله کې ونه روزئ، و یو لانچ میر موروزه کم شمیر موروزه مګم نورګانو ځوانانو غیر مستقی زدکړې وکړلې چا وې متاسبانه نبی ال تخپل هیوا تخیر ورسوي او نبی چې د چیر او پاتراس بیا دلته د زدکړې بیا دلته هیڅ نتیجه نه ورکی نو زل ځوانانو څخه هیله کوم خصوصا له خويندو څخه تاسو باور وکړئ افغان خويند ډیر با انرژي دي ډیر زیرک دي او ډیر با استعداد دي زه د دوی په استعداد او پورتیا باندې باور لرم زل دوی څخه هیله کوم چې تاسو په مستقی برخو کې زدکړې وکړي یوازې حقوق او یوازې ادبیات او یوازې دا ټولنیز علوم دا مل ولی مسلکی برخې ول ولی چې ام وطن ته خیر ورسیږي ام ځان ته خیر ورسوي
خو هلی میسب تاسو د حرفوي او مسلکي زده کړو موضوع یاد کړله دغه زده کړې په افغانستان کې ډېرې کمرنګې دي مثلا که یو چاته وایي چې ته آشپز شه هغه ته دا خبره ډېره جالبه ښکاري او یو رقم تعیب ورته ښکاري یا که چاته وایي چې ته مسلکي نجار شه ډېر کم نجاران موږ لرو دوی دغه حرفوي زده کړې ته په کمه سترګه ګوري څنګه بیا ځوانان په دې برخه کې تشویقولی شو
هو یو مشکل هلته دا ده چې موږ د دغه شي نتیجه نه ده لیدلې متاسفانه اوس موږ ډېر کم د برق متخصصین لرو موږ ډېر کم د هوټل منیجمنت متخصصین لرو او موږ ډېر کم په نورو برخو کې چې مثلا د بادي برېښنا متخصصین موږ نه لرو اوس په افغانستان کې بادي برېښنا ډېر اړتیا ده ولې موږ کدرونه نه لرو دا د مثلا کچېرې د ریل ګاډي پټلې لین په دې برخه کې موږ هیڅ مسلکي کادر نه لرو موږ یعنی موږ هیڅ داسې یو څوک نه لرو چې هغه وکولای شي ام خپل ځان ته خیر ورسي ام وطن ته یوازې په شلو کلونو کې داری واچول چې زه باید جر جر حقوق وایم چې زه یا مدني فعال سم یا د ځوانانو په چارو کې کار وکم یا ولاړ سم په اداره کې راسم یعنی داسې یو 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 غیر منظم تحصیلي سیستم موږ ته متاسفانه را لغاړي سو چې دا چې مشوره زموږ ځوان نسل ته ورنکړل چې دوی کاغه خارج ته راځي هم او یک په افغانستان داخل کې زده کړی کوي چې هغه په مسلکي برخو کې تحصیل ترلاسه کړي ځکه موږ مسلکي خلکو ته اړتیا لرو او ټولنه هم مسلکي خلکو ته اړتیا لري او بل یو شمیر خلک چې ما مخکې یادونه وکړل زموږ ډیر لوی نسل ځوان هغه نالوستي دي ولې سړی به لوستو نس ځوانانو ته یو لاره وروشي مګم نالوستو ځوانانو سره څه کوي هغوی ته باید مشوره ورکول سي هغوی ته باید د تجارت په برخه کې زده کړې ورکول سي هغوی ته باید د کار کولو د بازار کې د مارکیټ پیدا کولو په برخه کې زده کړې ورکول ځکه هغه هم د افغان ټولنې یوه برخه ده او ډېره قوي لویه برخه ده اوس زه ډېر ځوانان پېژنم په لوی پرتو سیمو په لرې پرتو ولسوالۍ کې یا له بده مرغه په لوی تاوتریخوالي کې ښکېل یا بېکاره دي او بالاخره د دې څخه بعد نور مشکلات رامنځته هغوی باید په تجارتي برخه کې وروزل شي هغوی ته باید
مدنه کور ودان تاسو به تر ګرځم روستي خبرې به مو وورم زیرمل سیب کتا سي تر شمه پټول کی مو غوورې دل چې په افغانستان کې ځوانان بے پلان دي یا پټول کی ظاهرا زیاتره پلان لري چې څنګه دغه نوې کال تیر کړی د تیر کال کې د شی حساب کتاب هم نیو کړی افغان جنو پر مخ د پانتونو خونځي دروازې بندې دي موږ د سورای جان شکایت مو اورید چې دوی وایي چې دوی په کارونو باندې بوخت وي چې په کور کې یا به واده کوي یا به ماشومان ساتنه کوي یا به د کور کار کوي خو په دې کې بیا مرتیا ده چې افغان ځوان انګیزه ولري او د دې لپاره چې په ټولنه کې د اقل د ځوان رول ادا کړي باید کار وکړي د ځوان ته څنګه انګیزه ورکړو څنګه ورته داسې وپوهو چې هغه د ژوند لپاره په ټولنه کې د اوسېدو لپاره پلان ته اړتیا لري او باید کار وکړي
ډېره زیاته مننه زه غواړم اول چې ما خبرونه کې ګډون کړم په بیل ګډې ټینګار کوم او دا ځکه چې ځوانان فکرونه کې چې موږ نصیحت کوو زه بیا هم غواړم بیل کې شریک کوم کله چې ما په هنتون لستلو زما درې ملګرو د یو اقتصادي وضعیت خراب او د لاړو د خپل کورنۍ او جمعې د یو نیم خپل نه یو څو روپۍ پیدا کړل او په دې باندې د غنۍ یو ماشين واخیست او د بده په هنتون ترڅنګ د ورځې په وګدو کې په خار کې د غنۍ جوس پلور نتیجې دا شو چې نن هغه ځوان استرالیا کې په یو لوی مخابراتي کمپنۍ کې کار کوي او دا غوي وغوښت او د هغه دوه ورونه کشران ورونه هم دا اوس په افغانستان کې ډاکټران دي او ډېر ښه ژوند لري یو بل کسب سوپ پخولو او دا باید خار په یو چاو کې په مازیګر کې د یو سات دوه ساتونو لپاره پلورلو. اغه نن ډیر شتمن دی په هغه وطن کې نسبتا نور خلکو ته او ډیر ښه ژوند لري. او دوه درې ځوانانو نور به د جمعې په ورځ باندې او یا په نور ورځو کې د ماسپخین لخوا نه په موټرو کې تیږي باره چې د پاکولتي مساری پوره کړي. دا یو څو بیلګې مې د دې لپاره وویل چې ځوانان دې تل دا شکایت نه کوي چې امکانات نشته. زه بیا هم وایم چې امکاناتو په رڼا کې باید کار وکړي. دویم دا چې په وطن کې د ځوانانو پرمختګ لپاره دوی ته پکار ده چې یو ډول بغاوت وکړي. دا په سمانا دا په دې معنی چې موږ باید مخکې علمي صاحب ورته ځنه ټوکه ته اشاره وکړه او ډیر مهم ټکی و. موږ باید په دې باندې ونه شرمېږو چې زه ولې یو مسلکي نجار شو. دا زه خبره زکه کوم چې موږ په وطن کې مسلکي نجاري نه زده کوو مګر د اروپا په ارمان یو. په داسې حال کې چې تاسو خپل هم پوهیږئ په اروپا کې خلک سیاست نه خوښي، یعنی سیاست مدارانو باندې ملنډې وهي. هغه څو پکې ډیر محترم دی چې هغه مسلک ولري، هغه ښه اشپز وي، هغه ښه نجار وي، هغه ښه ګلکار وي، هغه خبر کې وي او امثاله هم. نو موږ په وطن کې بیا برعکس خبره ده. هلته موږ یوازې فکر کوو چې قلم لاس کې واخله او که حقوق دی ولوستل او یا ادبیات دی ولوستل نو د زمانې ډیر ښه پوهان شوي. نه داسې نه ده. راځئ چې که موږ غواړو چې معنویاتو تر څنګ مادیات وګټو باید کلتوري بغاوتونه وکړو. دا د کلتوري بغاوتونو کیسه نوره ختمه ده چې د کلتوري محدودیتونو کیسه نوره ختمه ده چې زولی نجار شم، زولی ګندون کې شم، زولی پخون کې شم، زولی لار پاکون کې شم او دا په سمه توګه زده کو، په ښه توګه زده کو. د دې لپاره ځوانان باید هوډ وکړي، حرکت وکړي او لاس په کار شي او کله چې دا کارونه وکړي زه خپل په دې نتیجې زما د ژوند تجربې دادي چې حتما به پرمختګ کړي. زه غواړم یو بل څه ده چې مخکې تاسو پوښتنه وکړه او علمي صاحب پې تبصیره وکړه د اروپا په اړه. اروپا کې هغه ژوند، هغه د صابر شاه شعر دی چې دا تا چې د کوم نوي ژوند کیسې دي اورېدلې، دروغ دي دا، دروغ دي دا، دروغ دي چا دروغ درته وایي. له بده مرغه چې په دغه 500 کلونو کې کله چې د افغانستان څوک اروپا ته راځي تو یان خپل کورنۍ ته، خپل خپلوانو ته، د وطن خلکو ته په دغه سمرکو کې دوی افراط کړي په د دې ځای په ژوند کې، یعنی د ریښتینی ژوند تصویر نه دی وړاندې کړي. نن چې زه په جرمني کې ناشتم دره باندې د خپل وطن حق جوړیږي چې ریښتیا وایي مولاو کزنی خلک به فکر وکړي چې خدای مکه زه په مشکل کې نه داسې نه ده. مونته د هغه وطنونو د ژوند کم خوان چې دې هغه دلته نشته ده. یعنی دلته ځوانان راځي اته ساته په یو لاګه کې کار کوي، ټول ورځ کاټن جیک او کاټن ټیټ او لک تر لګه په دې منځ کې دیتم وخت نه لري چې په مړه ته پکې ډوډۍ په دې نه شرمې. خو په وطن کې په دې باندې شرمېږي چې ځان نه یو خپ په خون کې جوړ کی. په وطن کې په دې باندې شرمېږي چې ځان نه یو خنه جار جوړ کی. زما د دې خبرې تشریح او معنا دا ده چې تا تاسو چې کوم فکر کوي چې ځان په کاچاکی لارو راواچو او ځان ته اروپا ورسو او نور نو بسل تکین او ماته پیسې راځي او یا بس کورانه کار ورسو
زیرمن په بخنی سره وخت ډیر کم د کلندو کې دام راته جواب کړي. کم ځوانان چې افغانستان او زی دوی به یو خبره کوي چې مثلا کزل زر افغاني افغانستان کې وګټم او دغه 2000 یورو په اروپا کې وګټم دا ډیر پیسې کیږي نسبتا غل زر افغاني یو ته دغه منطق څومره پر ځای ده بیا.
زه د دې فکر برعکس خلاف یم. زه وایم ما تیر وطن ما که په وطن کې 40000 افغانۍ ګټلې چې د ماسترۍ تر کچه می ژوند کړه او لک تر لګه سر می خوندی و، ژوند می خوندی و، ارمانونه می پوره و، ازادي می درلودله او کدی باسته ور شو ډیر زیات شیان دي چې دا انسان سره بیل بیل دلایل وي او کدا باس کو خای په سیاسي برخه ورګړ شي چې زه نه غواړم اوس ورګړ شي. نو باید دې ته ملي تو ورک چې الته خزل نور مجبوریتونه مو زوایم که یو څوک په وطن کې 15000 افغانۍ د ژوند لپاره پیدا کی او هغه په دې فکر کې چې زه په اروپا کې 2000 یورو وګټم او دا به ماته پاتې شي دا غلط فکر دی او د تبیا مم دغه 200 روپۍ نه پاتې
مدنه کور ودان ژوندې اوسې چې تاسو ټول محترم راغلی په جرمني کې مش په خنۍ افغان خبريال رحمت الله زیارمل افغان فعال حبیب رحمان تو داخل او د ځوانانو د حقونو فعال د زلمی رحیمی نندړې مدنه چې راغلی ما سره په پروګرام کې ګډون وکړل تاسو ریدونکو هم مننه چې زنګونه مو هله تر بل پروګرام خې چاري خوخت